څلور بجې شپې دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربه يم تخنیکی چاري ته روشان مختبري السلام علیکم د روزګان پر دهراود ولسوالي طالبانو بریټ کړي د دې جګړې ترڅنګ مو په دې خبرونه کې د سولې له تازه هڅو خبرو زلمی خلیل صاد له ملا برادر سره کتلی تر هر څه مخکې خبرونه له اسمت څاروان څخه
ولسمشر غنی وایي طالبان له امریکا سره موافقه تر شریعت او قرآنی احکامو لوړه بودی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو له مرستیال سره د موافقه پر تطبیق خبري کړي او په فرانسه کې یو وار بیا یو سړی پر دو تنو حمله کړي د خبرونو تفصیل ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان له امریکا سره خپل موافقه تر شریعت او قرآنی احکام پورته غني شغلی غنی چې نن د حضرت پیغمبر د میلاد په مناسبت خبري کوله پر طالبانو شغ وکړ چې د افغانستان له دینی عالمانو سره بحث وکړي د وویل کوم کسان چې له شلو کلونو راهیسې د اسلام په نوم جنگیږي اوس د امریکا موافقه غوره بولی
نن وایي نه د امریکایانو پیمان او هغه چې مفاهیم ده له دوی ته اهمیت تر ده د قران شریف له احکام شریعت نه
د امریکا او طالبانو له موافقه او د افغانانو ترمنز د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته ډیرو افغانانو تملرله چې د جګړې اور بسوړ شي خو عملا جګړه پراخه شوې ده د ورزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ سخت جګړه روانه ده پر دې ولسوالۍ له چیرو څو ورځو راهیسې د طالبانو حمله روانه دي په ولسی جرګه کې د ورزګان د خلکو یو استازي بسم الله جان محمد نن ازادي رادیو ته وویل چې طالبان د دهراوت بازار ته داخل شوي او امنیت قمانداني نیولې ده بسم الله جان محمد وایي چې اوس هم جګړه دوام لري خود اورزګان د ولی ویندوی احمد شاه ساحل دا خبر ردوی چې غنی طالبانو د ولسوالۍ امنیت قمانداني یا بازار دیولې دي نو موړې دا تاییدوي چې جګړه د بازار په څنډه کې روانه ده پروند اورزګان چارواکو ادعا کړې و چې د ولسوالۍ ته کومکی ځواک استول شوی دی د بغلان امنیتی چارواکی وایي چې په دغه ولایت کې په یو لړ هوایي او ځکنیو عملیاتو کې اتلس وسلوال طالبان وژل شوي دي د بغلان امنیت قمندان مل پاسوال محمد یونس سمیمی وایي په دې عملیاتو کې چې د بغلان په خوست ولسوالۍ کې وشول 15 نور وسلوال طالبان ژوبل شوي دي د همداراز وایي چې په دې ولسوالۍ کې 15 وشت کلی د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوي دي په بغلان کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې طالبانو څو ورځې وړاندې پر دې ولسوالۍ له څو خواوو حمله پیل کړې وې وسلوالو طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره کتلی دي د محمد نعیم په وینا په دې کتنه کې چې پرون ماشام په دوحه کې وشوه دواړو خواوو د امریکا او طالبانو د موافقې د تطبیق د طالبانو د نورو بندیانو د خلاصون له تورو لیستونو د طالب مشرانو د نومونو د ایستلو او د جګړې د زیاتېدو پر عواملو خبرې وکړې وسلوالو طالبانو په وروستیو کې جګړو ته زور ورکړی دی د استرالیا د غوړ لیک لپاره د میلبورن رینګډز لوبډله غوړي چې لیو تنکی افغان لوبغاړي سره قرارداد وکړي د 15 کلن افغان احمد نور نومیشي نور په 2015 میلادي کال په کابل کې زیږیدلې او سپینر باولر دی د تیر کال تر 19 کلونو د کشو لوبډلو د نړیوال جام په سیالیو کې برخه اخیستی و د خبرونو لازادي رادیو اوري یو وطن نن د فرانسې د نیز شار په یو کلیسا کې لږ تر لږه پر دو تنو د چاړې وارونه وکړل څارنوالانو د حمله تیروریستي بللې ده پولیس وایي په برید کې د یوې ښځې سر پرې شوی دی د نیز شاروال کریستیان ایستروسی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې برید د نوتردام کلیسا ته څیرمه شوی او پولیسو حمله کوونکی نیولې چې اوس په روغتون کې دی د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي په هند کې نن په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 8 میلیونه واوښت تر اوسه پورې په دغه هیواد کې چې 1 میلیارد او 300 میلیونه نفوس لري 140,000 تنه په دې وبا مړه شوي دي اوس تر هند یوازې د امریکا په متحده ایالاتونو کې کورونا د کورونا پیښې ډېرې دي د امریکا د حکومت د شمیرو لمخي په دې هیواد کې د کورونا 9 میلیونه او 3 زره مثبت پیشي ثبت شوې دي. د امریکا د عدلی وزارت پرون چهارشنبه 8 تنه د چین له حکومت سره په همکاري او جاسوسي تورن کړل. د امریکا د عدلی وزارت او اف بی آی چارواکو په یو خبري غونډه کې وویل په دې تړاو 15 تنه په نیویارک، نیوجرسي او کالیفورنیا کې د چین د حکومت لپاره د جاسوسي په تور نیول شوي دي. ویل کېږي چې درې نور تورن کسان په چین کې دي. او ټاکل شوې ده چې د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیران نن په هغه غونډه کې ګډون وکوي چې د مینسک دلی په مشرۍ جوړیږي. د امریکا متحده ایالاتونه، فرانسا او روسیا په ګډه د مینسک دلی مشرۍ کوي. د نګورنو قرهباغ د بیلې شوي سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په جګړه کې مرجوبلې په ډېری دودي.
اساسي راډیو په منځني سپد دولس شپږنی بیا وی اف ام سل اشاریه پنځه. د خبرونه په دوام، د روزګان په دهراوت ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د همدې ولایت د چرچینو په سلګونو اوسیدونکو نن لاریون وکړ. امریکایی پلاوی په قطر کې د طالبانو له سیاسي مشر سره کتلی. د اسد آباد د لارو کوڅو په حشر کې نن د کونړ د بیلابیلو سیمو خلکو برخه واخیسته.
نن دغه د دمکلي، سیرالی او نور مرکز فوشا ټول مشران او ځوانان راغلي دي.
د روزګان پر دهراوت ولسوالی طالبانو بریټ کړی دی. په ولسی جرګه کې د روزګان یو استازی په دې باور دی چې طالبان د ولسوالی بازار ته ننوتي. امنیتي چارواکي دا خبر ردوي. حقیقت څه دی؟ له ترینکوټ څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور کې اورو.
په ولسی جرګه کې د روزګان ولایت د خلکو استازي او د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي بسم الله جان محمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان د دهراوت ولسوالۍ بازار ته داخل سوي او د غراز د امنیت کمانډاني او د ولسوالۍ پر ودانیو ډلې زبریدونه پیل کړي دي. نوموړي وایي چې اوس هم د ولسوالۍ په داخل بازار کې جګړه روانه ده.
کومندو پاته دی هلته مشره پاته دی پروګرام جان شروع دی پرګزیدلی دی او دوی دا چې شالیت په پوسټلانی شمالي د کور بغل ته
خود روزګان ولایت د والی ویان احمد شاه ساحل بیا هغه خبرې رد کړي چې ګڼي وسلوال طالبان دي د ولسوالۍ بازار ته داخل سوي وي او پر کومندانۍ او ولسوالۍ جبریدونه پیل کړي وي. نوموړي دا تاییدوي چې طالبان د ولسوالۍ د بازار څنډو ته د تېرې ورځې په پرتله نږدې سوي خو وایي بازار ته تر اوسه پورې نه دي داخل سوي.
بریدونه کړي دي خو دغه بریدونه د مخنیوي او دغه بریدونه د شاته کولو لپاره موږ تازه دمي ځواکونه پرونو ته لیږلي دي. ترانه کمانډو دي همدا شنوي ځواکونه دي ان شاء الله کوم ستونزه نشته. د بازار پر شاوخوا دي، د بازار پر شاوخوا دي رنجدي سوي دي خو داخل نه دي.
ساحل وای حل ته تیر شفاف غن ځواکونه پر وسلوالو طالبانو ها ماوي بریدونه کړي دي چې پر مهال درنه تلفات ورته رسیدلي خو اې د کرشمیر پاړې معلومات نه لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. د دې ترڅنګ د یادې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې په یادې ولسوالۍ کې اوس هم درنه جګړه روانه ده او وسلوال طالبان د ولسوالۍ بازار ته داخل سوي دي. د دغې سیمې اوسیدونکو دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د یادې ولسوالۍ د بازار څخه هم زرګونه کورنۍ د خپلو سیمو بې ځایه سوي دي او تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي. دوی له مرکزي ادارې څخه غوښتنه کوي که یادې ولسوالۍ ته جدي توجه ونیسي نو یادې ولسوالۍ به د وسلوالو طالبان نو لاس تول ویجی.
د روزګان په دهراوت کې جګړه روانه ده. د دې ولایت وی بلی ولسوالۍ چارچینو ته مخه کوي. دا ولسوالۍ د روزګان ګډ مشت ولسوالۍ ده چې ډېری برخه د طالبانو په لاس کې دي. د دې ولسوالۍ په سلګونو کسانو نن په مرکز ترین کوټ کې لاریون وکړ.
<تص-> دا ژغونه د ورزګان د چهارچینو ولسوالۍ د اوسیدونکو دي.
نه سړک شته، نه لار شته، نه مکتب شته، نه مدرسه شته، نه هیڅ شی هم نشته.
د دوی چشمیر سلګونه ته رسېدی نن د ترینکوټ ښار واټونو ته راوتلي وه او د خپلو حقوقو غوښتنه یې کول.
زما نوم عبدالجلیل دی، د شیراساس ولسوالۍ د ګورګین د ناوې سره راغلی یو. په دې اړه راغلی چې زموږ سړکان خراب دي، موږ غواړو چې موږ ته تعلیم زمینه مساعده سي، او زموږ چې کوم حقوق دي، که په انکشاف کې، که زراعت کې، که معارف کې، که صحت کې، ټول حقوق نور موږ غواړو، موږ نور چې په خوله نسو پاتې کېدلی.
نن بارکزی د چارچینو د ګورګین سره راغلی یم. په دغه مخه موږ دلته راغلی یو چې بیا موږ د ځوانانو سره راټول شو، دلته سره رالو، په دې وپوهېدلو چې ارې ولسوالۍ ته معنا نور شان روان دي، خوراکي توکي، مکتبونه، ښوونځي، یعنی سړکان، ډمبرونه، هر څه ورته سوي دي. موږ چې وکتله چې زموږ ولسوالۍ نه لار لري، نه کلینیک لري، نه مکتب لري، نه مدرسه لري، نو په دا شل کاله کې موږ ته هیڅ هم نه چې سوي. موږ وسارېان زموږ سر خلاص چې دا ولې موږ تقریبا دا شل کاله کېږي د زاړه تاریخ د وخت څخه زموږ ولسوالۍ چې د زموږ منچکه ده، د ګورګین څخه د ماجر ناوه چې ده، دا هیڅ حکومت خپل حاکمیت نه دی پر چلولی، دا د وخت د طالبانو په لاس کې وي.
دغه اعتراض کوونکي وایي که څه هم سیمه یې د طالبانو تر ولکې لاندې ده، خو وایي چې دوی چمتو دي چې په خپلو سیمو کې پرمختیایي پروژو ته د پلي کېدو زمینه برابره کړي.
خبر سپین ږیرې لرو، موږ خلک لرو، موږ په دې برابر خبرې ورسره کړي دي، امنیت ورسره کوو. انشاءالله طالبان د دې مخنیوی بلا نه کوي، نه کوي، او اجازه خلکو ته کړې.
نو هغه خو زموږ د سپینږرو ستونزه وایي چې زموږ شکایت یې درې ځایه نه رسوي، یا زموږ خپل د بچیانو غم نه خوري، ښوونځی نه برابروله، یا نورې ستونزې نه هواروله. هغه د سپینږرو ستونزه وایي. اوس چې موږ ځوانان راپورته شو، نو موږ غواړو چې لکه په نورو ولسوالیو کې چې روغتیایي خدمات وړاندې کېږي، یا معارف، یا نور، نو موږ هم نور خپل ولسوالۍ دغه سې نه پرېږدو، نور موږ خپل حقوق.
په ورته وخت کې بیا د ارزګان ولایت مقام مسولین وایي چې دوی تل هڅه کړې چې په چرچینو ولسوالۍ کې خلکو ته پرمختیایي پروژې پلې کړي، خو وایي وسلوالو طالبانو یې مخه نیولې. د یادې ادارې ویان احمد شاه سایل ازادي راډیو ته وویل که چیرې دوی زمینه برابره کړي، ولایتي اداره چمتو ده چې هلته خلکو ته پرمختیایي پروژې پلې کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغې ادعا په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
له شریف الله شرافت څخه مو د چارچینو ولسوالۍ د یو شمېر اوسېدونکو د لاریون راپور اورېده. له یوې خبرتیا وروسته د کندهار د ارغنداب د جګړې او بیا له طالبانو سره د سولې د نویو هلو ځلو په اړه اورېدلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي ژر به د دې ولایت ارغنداب ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړي. د کندهار ښار ته نږدې له دې پرتې ولسوالۍ ګڼ خلک مجبوره شوي چې کورونه پرېږدي او د کندهار ښار په لور کډې بار کړي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د سه شنبې په ورځ سهار ځایي خلکو او امنیتي سرچینو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د راتګ خبر ورکړی وو. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې امنیتي ځواکونو د همدې ورځې په ماښام د چارغلبې، د لاهور او جازیه په سیمه کې خپلې درې پوستې پرته له مقاومت څخه وسلوالو طالبانو ته پرېښي او تکتیکي شاتګ یې کړی. د کندهار امنیتي چارواکو د چهارشنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو لخوا په دغه نیول سوو سیمو کې د عملیاتو خبر ورکړ. د کندهار د امنیې قوماندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان د ملکي خلکو په کورونو کې ځای پر ځای سوي، او امنیتي ځواکونه د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر له احتیاط څخه کار اخلي.
وسلوال تر هرګر د کندهار ارغنداب ولسوالۍ د بابر، د لاهور او چارغلبې تراشه وسوي ول چې زموږ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا څخه پر دوی باندې ګډ عملیات شروع شول. وسلوال تر هرګر هلته د ملکي وګړو په کورونو کې پټ دي. زموږ امنیتي ځواکونه ډېر په احتیاط هلته عملیات روان کړي دي. انشاءالله ژر تر ژره به سیمه د وسلوال تر هرګرو څخه خلاص.
د ارغنداب ولسوالۍ په روانه جګړې کې تر اوسه چارواکو او امنیتي سرچینو د جګړې شکیلو اړخونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکړي. په ارغنداب ولسوالۍ کې پر داسې مهال د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه پیل سوې چې دا مهال په دغه ولسوالۍ کې د انارو د حاصلاتو راټولولو وخت دی. خو د جګړې له ویرې په یو شمېر سیمو کې خلک د کورونو او دوکانونو پرېښودلو ته مجبور سوي او کندهار ښار ته یې پناه راوړې.
وروره چور جوړ څه پد کنه شامل وکړه درې ټکاله می دي کله شامل وګړي ورته ضرورت استه په شامل یو کړه بس اتکانرانو له وکړه وګړه څنګهلانو له ټول وروره شامل وړي خپل کانو ته خپل کوټ کې جوړ دي ترارېش کېږي
د ګرد خلک را روان در غنده او سر ګرد کډی را باریج او د جنگ الله تی بلان په چا کې مرمر په چا کې اوانونه ورغور زینو بس جنگ دین د جنگ الله تی ګرد را باریج دینځه چې ځکه کیس ورته ګورو چې ګرد جنگونه جوانونه ورغزم کیږي جنگونه جدا ګرد خلک را روان جن ګرد کډی را خست جن بس چې ګرد سره چیز پښتنو مو دا چې جنگ و درې ژوره دا سال دی په پنداران را وتلې ده کسونه د کارټون د پر ده او خاري د پرغم فکر را شمن دي دی خو ګرد کارونه سره خراب چې نو ګرد اقتصادي مشکلاتونه لري سره
وسلوالو طالبانو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د یو شمیر پوسټو د نیولو او لسکونو سرتیرو ته دا وشتي مرګ ژوبلې دا کړي. ارغنداب د کندهار یوازنی ولسوالۍ ده چې ښار ته نږدې موقعیت لري. که دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي نو دا به د کندهار ښار اتمه او دیارلسمه حوزه د سقوط له ګواښ سره مخامخ کړي.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې مو د جګړې راپور اورېده. له جګړې به د جګړې د مخنیوي هڅو ته مخه کړو. په دوحه کې د طالبانو او افغان دولت د مرکزي پلاو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ لپاره موافقه شوې ده چې قطر مرسته وکړي. دا خبر په داسې وخت کې ازادي راډیو له یوې سرچینې ترلاسه کړی دی چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر سره کتلي دي. رحمت الله افغان له کابل راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر تیر ماښام چهارشنبه په قطر کې د طالبانو له سیاسي مرستیال او د قطر د دفتر له رئیس ملا برادر سره د تاوتریخوالي د ډېرېدو پر علتونو خبرې کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي
په ناسته کې د نوار دوو ترمابین د شوې توافقنامې په اهمیت او ځک خبرې وشولې او د نوموړي توافقنامې د ټولو موادو په صحیح عملي کولو او ښه توګه تطبیقولو په اړه خبرې وشولې. لکه د افغانستان اسلامي عمر د پاتې زندانیانو د خلاصون موضوع، د تورستونو د ختمولو موضوع، همدارنګه په ناسته کې د عملیاتو په زیاتوالي هم خبرې وشولې او د هغو د عواملو او اسبابو یادونه وشوله.
دا په داس حال کې د چې په قطر کې با خبري سرچینې چې د موضوع د حساسیت لپاره نه غواړي نوم یې واخیستل سي ازادي رادیو ته وویل چې په خبرو کې د پرمختګ لپاره د افغان دولت او طالبانو پلاوی د قطر هیواد په تسهیل کون کې رول توافق کړی. د سرچینې ونول چې قطري چارواکي کولای سي د بین الافغاني مذاکراتو په غونډو کې مستقیم ګډون وکړي او یا جلا دواړو لورو سره دوه اړخیزه غونډه ولري. دا پریکړه وروسته له هغې کیږي چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاوو د خبرو او کتنو له څلوېښتو زیاتې ورځې اوړي خو دواړه لوري بیا هم د رسمي مذاکراتو پر کړنلارې نه دي اصلاح سوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا پخوانی سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي د رامنځته شوي په ټپه ولاړ حالات نه د راوتلو لپاره تسهیل کوونکی رول ته جدي اړتیا وه.
فلحال داسې معلومېږي چې مکمل یو بنبست رامنځته شوی چې یو هم مخ باندې نه ده تللی او د افغانستان ملت ورته انتظار لري. دې ته لازمه ده چې داسې یو څوک پیدا شي چې هغه دغه بنبست مات کړي او یو د منځګړیتوب رول ادا کړي او د دې لپاره زما په اخره باندې خپل باندې د قطر هیواد له ټولو نه مهم رول ادا کولای شي.
د ښاغلي مجاهد په خبره قطر د مذاکراتو کوربه او اسلامي هیواد دی. له دې نه وړاندې هم د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړه کې رغنده رول ترسره کړی. په ورته وخت کې په افغان پلاوي کې وبا خبره سرچینې وایي ټاکل سوي نن پنځشنبه زلمی خلیلزاد او ورسره پلاوي له دوی سره هم وګوري. دا چې دواړه خواوې به په کومو مسلو خبرې وکړي سرچینې په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په فرانسې کې تازه تاوتریخوالی د فرانسې نیس شار په یو کلیسا کې یو بریدګر لښ تر لښه درې کسان په چاړه وشلي. په یو بله پیښه کې پولیسو یو وسلوال په ډزو وشلی. پاره اجمل ان تفصیل وړاندې کړي.
د فرانسې د پولیسو وی سرچینې ویلي د پنځشنبه د ورځې له یو قرباني چې وخزه وسر پرې شوه. د فرانسې خیار خې سیاستوالي ماریان لیپن هم په بریده کې د یوې میرمن د سر د پرې کېدو خبره کړې. خاروال کریسټاین استروسی پر خپل ټویټر لیکلی چې د نوتردام په کلیسا کې یو کس د چړې سره برید کړی. د نوموړي په وینا پولیسو بریدګر نیولی او دا مهال روغتون کې دی. استروسی ژورنالیستانو ته ویلي چې مشکوک بریدګر تر نیول کېدو وروسته هم د الله اکبر نارې وهلې. د نوموړي په وینا د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هم نیز ته روان شوی دی. پولیسو ویلي په برید کې څو نور کسان ټپیان دي. دا برید په داسې حال کې کیږي چې دیار لسورز مخ کې د منځني خونځي د یو خون کې د سر د پرې کېدو پیښې فرانسې ته ټکان ورکړی. پر دې خون کې دا برید د یو چشنیایي ټبري مسلمان زده کوونکي لخوا شوی وو. د فرانسې د ترهګرۍ ضد اداروي دوی د پنجشنبې په ورځ په یوه کلیسا کې د چړې په وسیله د شوي دې خونړي برید په اړه چې درې کسان پکې لږ تر لږه وژل شوي څېړنې پیل کړي. تر اوسه پورې دا روښانه نه ده چې د نیس د وروستي برید انګیزه به څه وي او دا چې آیا دا له هغه کارتونونو سره تړاو لري چې مسلمانان یې د دوی مقدساتو ته سپکاوی ګڼي او کنه. هغه کس چې مخکې یې د منځري ښوونځي په خون کې برید کړی ویلي چې دې خون کې په ټولګي کې د اسلام پیغمبر ته منسوب کارتونونه زده کوونکو ته ښودلي وو او دی پرې له همدې کبله غوسه و. د نیس د نننی برید سره د څو ساعتونو په توپیر پولیسو د فرانسې جنوبي ښار ویګنون ته نږدې هغه کس په ډزو وژلی چې تومانچه ورسره وه او لاروي یې ګواښل. د ایروپ ون راډیو په حواله دی کس هم د الله اکبر نارې وهلي. د سعودي عربستان دولتي ټلویزیون هم ویلي چې د پنجشنبې په ورځ په جده کې یو سعودي وګړی وروسته له هغې ونیول شو چې د فرانسې په کونسلګرۍ یې د چړې سره برید وکړ او دغلته یې د کونسلګرۍ یو ساتونکی ټپي کړ. په سعودي کې د فرانسې سفارت ویلي د کونسلګرۍ پر ساتونکي یې د چړې برید شوی او ټپي شوی دی چې روغتون کې دی او ژوند یې له خطر وتلی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ خپل ماشومان له ښوونځیو باسي. له پنځم ټولګي څخه یوه ایستل شوې نجلۍ وایي:
صنفیانو پسې مې خفه یم او معلمې پسې مې خفه یم، درس پسې مې خفه یم، ډېره لایقه مکتب نه وباسلم.
تر څلور نیمو بجو وروسته د کور کلي په پروګرام کې دا موضوع څېړل شوې ده. له یونیسف سره د ازادي راډیو په ګډونیز پروګرام کې د ماشومانو د خوار ځواکي په اړه اورېدلی شي.
کچنای دې درو میاستو سو اتی په مور بل کچنای پنس اتی د لاتی چلا کو ډاکټر څنور ورغل د خراب شدید نو کښ دې مخوچ سو.
دا خبرونه هم تر څلور نیمه بجو وروسته خبرو. کونړ ته به مخه کو. د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې نن د لارو او شارونو د پاکولو حشر تر سره شو. د دې حشر برخوالو ټینګار وکړ چې لارې، ځنګلونه، پلونه، شونځي او ټول ګټي ودانۍ باید وساتو. لا سدابان د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري راپور لري.
دلته په لزګونو کسان چې په کې ځوانان، قومي مشران، دینی عالمان او د خونځي وزده کوونکي شامل دي، د لارو پاکولو او د ملي شتمنیو د ساتلو په نومي حشر پیل کړي. اوس په اسدآباد کې د سرکونو، ویالو او کوڅو په پاکولو بوخت دي. دا حشر د کونړ علمي کادرونو په نوم ټولنې په ولایت کې پیل کړي. د همدې ټولنې یو تنغړي حاجی کاتب شاه کاتب ازادي راډیو ته ویل:
د پنځشنبې ورځ سنن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زوګر سره برابر ده او غو دنیا ته د خیر لپاره راغلی. مونږ هم باید خیریه کارونه وکړو. نو د ملي شتمنیو د ساتلو او رغولو په پار نن دغه د دمکلی، کیرالی او نور مرکز خو شاټول مشران او ځوانان راغلي دي او د خار صفایي وکړه. دولتونو تغییر او تبدیل کیږي، خدا چې دا څوک ځان سره نشي پشا کول. انده زمنګ استاد دي.
د کونړ ولایتي شورا غړی حاجی جمال الدین سیار وای: سرکونه، خونځي، روغتي مرکزونه، پلونه او ځنګلونه ملي شتمنۍ دي او ساتلې د ټول ولس دنده ده.
دا ځنګلات دي، کو سرکونه دي، پلچکونه دي او دا هیواد چې دی باید موږ او تاسو په خپل آباد کو خپل مټه په خپل راون غواړو.
د پوهنې رئیس مجیب الرحمن هم در دوای حشر سره غواړي چې خلکو کې د ملي شتمنۍ څخه د دفاع روحیه پیوړې کړي.
ته په دې مخه کو چې موږ یو احساس خلکو کې پیدا کو چې ملي شتمنۍ ساتل زموږ وجیبه ده او فرض هم دي. درازه چې په ګډه خپل ملي شتمنۍ ساتنه مو کوي، حفاظت مو کوي.
د پوهنې رئیس وای په مرکز او ټولو ولسوالیو کې په یو وخت حشر پیل شوه او تر مازیګره به دوام وکړي. حشر هغه دود دی چې په کې ډیر خلک برخه اخلي او ګټه یې هم ډیرو ولسونو ترسیږي. خلک وای په خوا د همدې حشر په وسیله ولسونو سرکونه، لارې، کاریزونه، خونځي او نورې ټولګټې پروژې په خپلو لاسونو جوړولې او ساتلی. حشر کوونکو با ډوډۍ اوبه او نور شیان ځانونو سره له خپلو کورونو وړل. د دوی په خبره چې په افغانستان کې جنګونو، مهاجرتونو او د نورو هیوادونو مرستو خلکو کې دا شر دغه لرغونی او ګټور دود زیانمن او د لمنځه تللو ګواښ سره مخ کړ.
تاسو ل پیغامونو
زمانم شو سلاده ده هلمن ولایت لشکرگاه شاد خدا جغام که سپریتم دل تورور گوله ده جنگ تخ خلق را گلی سلی پر دنبر بندش پیکی ده یخ تخ ترسهار پوریش پاتی دل تا حکومت هیت مرسه چیسا سرنه که یورور وجه تزی ماشمان ده یه گولی دوڑی دام نلری دل تا خلق دیر پازاب ده دیر پا مشکلات که دیر باید دغا مشاران چارواتی باید دغا خلق تا توجه وکی و سلام.
حجی شیر حسن کنن ولایت دا غازی آباد ولسوالی نه خبری کوم. زمون سرک دا اسمان دا ولسوالی نه دا نړۍ ولسوالی پوری پام پروت دی او د ایلګل درې د برسر نه تقریبا 12 کیلومتره سرک د غازی آباد په ساحه کې خام پروت دی. د مرید نه تر غازی آباد د ولسوالۍ د ساحې پورې ټول خام سرکونه پراته دي. نو دا غځای نه چې مرید را روان شي دلته چې رارسي هغه د کومه په حاله کې یا د ټولو لوړپوړو چارواکو نه داهیله ده چې زموږ په دې غرمانې غور وکړي او زموږ دا مشکل حل وباسل کړي.
نورستان ولایت واما ولسوالۍ نه قاری محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې دغه موسمی شرایط ډیر زیات یخ شوي ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغوی دغه د یخنۍ په وجه باندې ډېر زیات مشکلاتونو سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې د دې لپاره باید ټکر واچول شي هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي اداره دي په هغه ادارو کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته دي چې هغوی خپل زده کړې دغه یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور لننګرهار پر استولې سمس کلی کې په قطر کې د سولې پونو مذاکرات د وخت ضایع کول دي. اسمت الله افغانیار له هلمند کې د سولې وسنۍ خبرې د ډاکټر نجیب د وخت خبرو ته ورته دي. هیله ده چې تیری تجربه بیا تکرار نشي. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکي حکومت او طالبان د خدای ته وګوري دا څه حال دی، دواړه مسلمانان دي. خپلواک صاپی له علي شنګه پر استولې سمس کې بلې موضوع ته اشاره کوي او دی لیکي چې په الشنګ ولسوالۍ کې د نجونو ټول ښوونځي تړل شوي دي. دانش افغان د جلال آباد لیکي چې ازادي راډیو د په ټولو خپرونو کې اسمسونو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. عبدالرحمن پر استولې سمس کې لیکلي دي تر هغو چې په افغانستان کې اوربند ونه شي د سولې خبرو ته باید افغانان هیله پیدا نه کړي. امید پر استولې سمس کې لیکلي دي چې د کابل په ځینو سیمو کې بې امنۍ زیات شوې دي، که څه هم په روسیو کې هلې ځلې زیات شوې دي، خو افغانان هم باید له پولیسو سره مرستې وکړي. او یو بل اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی لیکلی پر استولې اس ایم ایس کې د دهراوت د جګړې په اړه نظر څرګند کړی دی. د جګړې په ارتباط هغه اس ایم ایسونه خپرو چې هغه د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم وي. که چېرته د هر چا اس ایم ایسونه د جګړې په برخه کې خپاره کړو نو بیا په هغه باندې اعتماد نشو کې اوریدونکی اعتماد نشي کولی. او نقیب الله فاروقی لیکي د ملکی خلکو وژنو ته باید پاملرنه زیات شي. زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې 219 پروګرامونه لرو. د یونیسف سره د ازادي رادیو ګډ 19 پروګرام د ماشومانو لپاره ځانګړی شوی دی. د ماشومانو د خوارځواکۍ مسله په دې کې څېړل شوې ده او د کور کلی په پروګرام کې د هغو ماشومانو او نجونو په اړه تاسو اوریدل شئ چې پلارونو یا د کورنۍ غړو یې له ښوونځي ایستلی دي. 4:30 شوې. لنډ خبرونه له عصمت څاروان.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان له امریکا سره خپله موافقه تر شریعت او قرآني احکامو پورته ګڼي. ښاغلی غنی چې نن د حضرت پیغمبر د میلاد په مناسبت خبري کولې پر طالبانو ژغ وکړ چې د افغانستان له دینی عالمانو سره بحث وکړي. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د امریکا او طالبانو د موافقې د تطبیق د طالبانو د نورو بندیانو د خلاصون له تور لیستونو د طالب مشانو د نمونو د ایستلو او د جګړې د زیاتېدو پر عواملو خبري وکړي. د اورزغان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په یو لړ هوایي او مځکنیو عملیاتو کې 13 وسلوال طالبان وژل شوي دي او 15 نور ژوبل دي. د استرالیا د غوره لیک لپاره د میلبرن رینګیډز لوب د لغواړي چې له یو تنکي افغان لوبغاړي سره قرارداد وکړي. دا 15 کلن افغان احمد نور نومیږي. یو وطن نن د فرانسې د نیس شار په یو کلیسا کې پر خلکو حمله وکړه او لږه لږه درې تنه وژلې دي. راپورونه وایي چې په دې پیښه کې 3 تنه نور ژوبل شوي دي. په هند کې نن په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2 میلیونه واوښت. تر اوسه پورې په دغه هیواد کې چې 1.3 میلیارد نفوس لري 140,000 تنه په دې وبا مړه شوي دي. او د امریکا د عدلی وزارت پرون چهارشنبه 8 تنه د چین له حکومت سره په همکاري او جاسوسي تورن کړل.
زحمت شبر له تاسو څخه اجازه اخلم. خبری برخمو دا ساعت هم دومره و ونیزو پروګرامونو ته مخه کوو. مخکې تر دې چې د کور کلی په پروګرام کې واوري چې ولې په افغانستان کې یو شمیر ماشومان له ښوونځیو ایستل کیږي، له یونیسف سره د ازادي راډیو په ګډ 19 پروګرام کې د ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه اوریدل شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی ځینې ماشومان له خوارځواکۍ یا سوی تغذیې سره مخ کیږي.
کوچنی د درو میاشتو سو اتی په مور بل کوچنی په نس کچ دی یې مخ وچ سوی تر دغه انده پورې راغی.
په ماشومانو کې د خوارځواکۍ نښې نښانې کومې دي؟
اغل قدونه لند پاتې دي، دماغي له لحاظ نه او د زده کړې د لحاظ نه هم ډېر پاتې دي.
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
یو کورنۍ ده الوګانو ته لاسرسی لري، هغې د الوګان نه د ګټه واخلي. حبوبات دي لکه نخود، لوبیا، می، عدس همدغه ګټور دي.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پیل کې دغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. بیا د ډاکټر خبرې درته وړاندې کوو. په آخر کې مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ. قدر من اوتونکو د امروختیا د وزارت مسول کسان وای چې د کورونا لوجې د خوارځواک مشمان په شمیر کې هم ډیروالی راغلی دی. بیکاری، بی وزلی، د کورونا لوجې د کورنیو د مشرانو ناروغي او ځین نور مسایل د دې سبب شول چې د سوی تغذی د مشمان په شمیر کې تقریبا 30% زیاتوالی راشي. نوري خبرې د مشمانو له متخصص ډاکټر همایون لودین څخه اورو.
مخکینی ارقام دا خدل چې ملي کچه باندې د تغذیه سرویم کې کړی و 9.5% ماشومان په هر څلو کې دې په حاده خوارځواکۍ اخته، یعنی وزن کم او کم وزن ماشومانو، او 30% ماشومان دا په مزمنه خوارځواکۍ اخته، یعنی قد ټیټو. کله چې یو ماشوم قد ټیټ وي یا په مزمنه خوارځواکۍ اخته وي، په دې معنی چې دا به زر زر ناروغه کیږي، په دې ذهن به ضعیفه وي، هغه ظرفیت ذکاوت یې کم وي، او کله چې دا غټیږي دا به ټولنې ته په کافي اندازه تولیدات نه شي ورکولی. اقتصاد په دې هېواد ځورېدلی دی. خوارځکي اخته ماشومانو په اندازه کې ارقامو کې زیاتوالی راغلی دی او په بېلابېلو ولایتونو کې دغه کچه زیاته شوې ده، بلخاصه په هغه ولایتونو کې چې هلته اقتصادي ستونزې ډېرې وي، غذایي مواد په وخت نه دي رسېدلي او کورنیو مشران بې وظیفې شوي دي. نو دغه بې وظیفي مستقیماً اغیز کړی دی د سوی تغذیې په حالت باندې او د سوی تغذیې کچه یې لوړه کړې ده.
هغه ماشومان چې مورې شیدې نه لري یا هم کمی وي، ورځ تر بلې وزن کمیږي، بلاخره داسې حالت ته رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنګ زیړ او هډوکي راوتلي وي. په ماشومانو کې خوارځواکي یا سوی تغذیې د لویانو په پرتله ځکه ډېر لیدل کیږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم کمزوری وي. خوارځواکي له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې د هغو میندو خبرې اورو چې ماشومان یې په خوارځواکۍ یا سوی تغذیې اخته شوي دي. ولې سوی تغذیې څه
تاسو خبره
شیدې د خپلې ورکړي؟
یا شیدې مې نسته خپل لاول ورځ مې لانی
بیا د خیڅې ورکول
دغه پوډر شیدې مې ورکول مرغۍ چاپ شیدې مې ورکول تر اوسه پورې غوک
ورځ په ورځ خپل وزن له لاسه ورکوي.
و ډنګر خپل لاول ورله دغه ډنګر تر اوسه پورې اوس مریض ډېری زر نیسا
لکوم چې راغلي
بابا ګرام
دلته دې څه لپاره راغلي؟
دته مې زوی نه جوړ
پدې زوی دې څه ویلي؟
دوه میاشتې نه چې یې ستا په خو پاس په دوه میاشتو دغه څه څه دغه زید
خپلې شیدې دې ورکې؟
خپلې مې ورکوم.
کمې دي؟
او
ولې دې شیدې کمې دي؟
رس صبر
چې شي خوري خوراک څه کوي؟
خوراک چې دا کول خطر ماته غل دغه خو
مثلا کوم شی اندیر خوري؟
بانجان، بامیا، کدوکاکی
د میاشتې سور په یاد لري.
ګټل چیر زی ګټل نه سکلا سره کور کې نه چنه دې درو میاستو سو اتی په مور بل کچنای پنس اتی دل تی چلا کو ډاکټر تسم ور ور غل دا خراب شدید نو ور کشدی یم خو چ سویت نتی پریک دا پودر شدی ور تر اوړي اتی شنی غړی ونیو ل شنی غړی چې بس ټخوی ټخوی و ټخوی ولا ټخوی چې بس ته بس وی ل ته بو چې بس دا عمل و ترافیکو و اتی بیا غزنی تر اوړ دا یو نمبر شدی ور کول دا ل وخت کمزوري و هغه شدی ور کول ور کول بس دا نور مرزونه ور پورته سو تر دغه اند پورې راغی.
د ډاکټرانو په وینا ماشوم ته د لک تر لګا تر دوه کلنۍ پورې د مور شیدې ورکړل شي. له څلورو یا شپږو میاشتو وروسته د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورته اړین دي. که چیرې ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګ نور خواړه هم ورکړل شي نو ماشوم به ډیر قوي او غښتلی وي. بیا به نه یوازې دا چې په خوارځواکۍ نه اخته کیږي بلکې له نورو ناروغیو څخه به هم خوندي وي. په دې اکله مو د یونیسف په دفتر کې د تغذیې مسؤل ډاکټر پلوشي انوري سره مرکه کړي.
سوی تغذیه دوه شکل لرو. یو مزمن دی چې کوچنی ماشوم خوراکي خو ضرورت مکمل نه اخیسي او هغه کله چې قدی لاند پاتېږي زکاوت لاند پاتېږي او کله چې تاسو وګورئ هغه داسې نه وایي چې هغه سوی تغذیه دی ځکه چې جامع هم داسې دی لکه په یو قری کې دلته خوراک مکمل نه دی. مونږ دې ته وایو سوی تغذیه هات
اوس برا سو دې ته چې د خوارځواکۍ یا د سوی تغذیه لامل څه کې دلې سی ولی یو ماشوم په سوی تغذیه اخته کیږي؟
کمبود غذانه شروع کیږي د مور شیدې نه اخلي په مکمله توګه او یا کله چې د شپږ میاشتو وروسته که د تمامه غذا هم شیدې سره یو ځای بغي اخري خو هغه دلته نشته دی. بیا دا یو عمل دی بلک او عمل مرضی هم بل سبب کیږي ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي واکسین نه اخلي یو مرض اخته کیږي دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراک نکی او دا تجدید کی هغه حالات بل هم ادم د آگاهی ته کورنۍ دی والدین پدې نه پوهیږي چې ماشومان کوم خوراک اغوی ته په کوم سن کې ورکی.
بله
په خپل مور په سوی تغذیه مواجه دی.
څنګه یو څوک پدې پوسی چې دغه ماشوم سوی تغذیه ده علی مرته وایي
په نخې کې ماشوم د خپل عمر په لحاظ کوچنی پاتې کیږي یو نخې داده بل داده چې ماشوم ډیر داسې اساس مخرش بوي کله چې ماشوم په سوی تغذیه وي هغه نارمل ماشوم
ماشومان هغه چې ګورم هغه بازی کوي. بل دا چې دغه ماشومان ډېر ژر مریض کېږي، ژر مریض کېږي، مریضي نه داسې جوړ نه کېږي. بیا بل
که داسې په خلاص ډول وایي، هغه ماشومان چې په سوی تغذیې باندې اخته یي، قد یې ټیټ وي، ډنګر وي، پوستکی یې غونج وي، رنګ یې زیړ وي، دا رقم وي. آیا همدا نښې نښانې دي؟
کولی شي دا نښې ووي، داسې لکه اسهالات غوندې چې
هغه نه ورته پیدا کېږي،
داسې نښې نه لري.
اوس که راسو دې ته چې څه باید وسي چې دغه ماشومان اصلاً په دغه ورځ واقعي باندې اخته نه سي؟
کله چې ماشوم زیږل کېږي، په لومړی او ساعت کې باید مور شیدې واخلي. کله چې ماشوم 15-18 میاشتې چې ورسید، ورو ورو نور خوراک هغې ته ورکي. دا ځکه چې وروسته له 18 میاشتې د مور شیدې اساسي ده، خو کافی ده، رشد کافی دپاره کافی نه ده. کله چې موږ افضل صحه مراعت وکړو، مور او غذا په وخت زمان ورکو، او بل خبره ده چې میندې ماشومان په وقفه هغه تقسیم اوقات جوړوي ماشوم ته، او یا هم منتظر نیسي کله چې ماشوم وژري هغې ته
ډوډۍ ورکړي.
په همدې لحاظ هغوی ضروریات د وجود نه هم ډېر دی. په همدې خاطر هغوی باید غذا په منظمه په ډېر کرات ته غذا ورکي. شیدې خو اتمی به ورکي تر دو کلونه پورې، خو هغه د شپږ میاشتو وروسته هغه غذا چې ورکي هغه باید تازه تیار شي، هغه ګرمه او بیا پریدي چې مناسب درجه حرارت راشي بیا هغه ته ورکي. تنوع د غذا مهمه ده. موږ ګورو چې میندې هغه شوروا جوړوي او صافه اوبه ماشوم ته ورکي، او د ماشوم معده دومره کوچنۍ ده چې څو کشوکې هغه سوپ یا شوروا شیان وخوري هغه سیر کېږي. بیا مواد غذایی په هغې کې نشته. همیشه موږ میندې ته دا مشوره ورکوو چې باید غذا د ټولو حبوباتو او سبزیجات سره یو غذا جوړ کړي، بیا هغه میده وکړي، په مکسر کې دی که په آوان کې دی که یو شی، بیا د هغې نه غلیز غذا هغې ته درکړي.
ډېره مننه، خیر اوسې. درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پارزه کې چې یاست علام و مال او ملګری.
کور کلی
نن سبا چې رالی مهم مر سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتي.
ذات البیني تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړوونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته هرکلای کوم. آیا داسې کسان مو لیدلې چې خپل اولادونه په نیمایي کې له ښوونځي څخه وباسي؟ د ماشومانو د زده کړو مخنیوي کومې ټولنیزې ستونزې راولاړولی شي، او څنګه خپل اولادونه د زده کړو دوام ته وهڅوو؟ نن همدا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او له ټولنپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد وړاندې کوم. په پیل کې راپور له مریم توخی.
قدر من دوستانو، زده کړه د زړونو او ذهنونو رڼا ده. ژوند ته معنا او ارزښت ورکوي. چلند او خویونه مسموي. حق او باطل را پیژني. د پرمختګ او بریا هڅو ته مرسوي. دینی، اخلاقي او ملي ارزښتونه له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدوي. د ماشومانو د حقونو کنوانسیون چې افغانستان هم تصویب کړی دی، ښوونه او روزنه د هر ماشوم حق ګڼي. همدغه کنوانسیون والدینو ته د خپل اولادونو لپاره د دوی په خوښه او ژبه ښوونه او روزنه او ښوونځی لرل د هغوی حق بولي. خو بیا هم ځینې کورنۍ د بېلابېلو دلایلو له وجې خپل ماشومان په نیمایي کې له ښوونځیو وباسي، چې د کورنیو دا کار د ماشوم راتلونکي ته ډېر زیان رسوي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسېدونکی زاخل چې په ماشومتوب کې یې کورنۍ له ښوونځي ایستلی داسې وایي:
مکتب مې یو درې سم په پېښور کې ویلی، بعد له هغې پاتې پاتې خو په دې سه چې مکتبونه هم نه و دي. موږ په دا کلي کې اول کې بیا مکتب جوړ سه په ساحه د چونغار کې، التم دسی پټه کې بسره راټول سره د مکتب هغه نه ونه مسخت یا ورځ به یو جمعه به نه زتی په اقتصادي مشکلات هم د کور مشر مو زتی پلارم یا وزره و زتی مجبور دی قانی ته سمر یار تقریبا 14-15 کلو سن به هم دی قانی شروع مکتب می خوش یعنی خو مکتب می ونه ویل نو پخمانی د نو مشکلات هم دغه لسی بي سواد پاتې بي سواد انساني چم نه جوړي
هم دارنګ د لغمان ولایت اوسیدونکو شریفه چې 12 کال عمر لري اپ پینزم ټولګي کې وا پلار یې د دې لپاره لخوانځي وستلې ده چې مور یې په کور کې یوازې او نور واړه ماشومان لري
په خاطر ما اوس نو زما پلار مې د مکتب نه وبسترم او وی ویل چې لته دې مور د تنا ده او سره کومک کو او نو می پریدي چې مکتب ته لاړ شم خوان می وړکې دي نو نشه کولای شم چې مکتب ته نه می پریدي کوم فیانو پسې خفایم او معلم پسې خفایم درس پسې خفایم ډیر لایق او ډیر لایق مکتب نه وبسترم درس مې زر زر ځکه د خغه مو مخو پلار مې وبست پلار ته می ویلې پلار مې ویلې نه ستانه پریدم ما مکتب ته پریخی میں پائنہ کے رختل میں ڈاکٹر لکان تا گورم او پلزان تا گورم بخی شرم رازی رات او بخی مزر زوری
زکړه نه یوازې د کورنۍ یا خپل شخص د پرمختګ سبب کیږي بلکې د ټولنې او هواد د خیراتلونکو سبب هم کیدای شي د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو محمد ظاهر وایي چې ځینې کورنۍ هم د ځینو دلایلو لواجه خپل ماشومان له ښوونځي وباسي
د دې علت فقر دی بعضی خلک اقتصادي تقاضا نه کا تعلیم مصارف غواړي کتاب غواړي امکانات غواړي ډیر خلک د فقر سره مخامخ دي نو بنا ان یو اساسي علت هم دغه دی چې د فقر دینه او دوام موضوع داسی دا چې په افغانستان کې دغه جګړو د دغه تعلیم اهمیت ته منځ وړی دی خلک مایوسه دي د مایوسیت په بنا باندې نه غواړي چې خپل اولادونه ورواچوي ځکه وایي د زوی مې هلته یو ما یو بودمال را تقاله کوي په تراب کې په خاریاتو کې چې دی د زوی مې مستري شي و رادیو جوړه کا یو تلیفون جوړ کا تخنیک زده کا یو موټر تخنیک جوړ کا بیګاته ډوډۍ راوړي هغه تعلیم موږ داسې نه دی ورته توضیح کړی چې بده تعلیم کې دغه مزایا وي دي دغه ګټې دي دغه چې د خلکو مغزونه خلاص او د تعلیم په اهمیت باندې پوه شي د تعلیم اهمیت وپیژني د تعلیم اهمیت په ملک نه دی پیژندل شوی موږ نه ور پیژندل
څنګه چې دا یو مشهور متل دی چې د زنګو څخه خطر ګوره علم زده کړه داسې کورنۍ هم په ټولنه کې شته چې سره له ډیرو ستونزو به هم خپل اولادونه له درس او ښوونځي څخه نه باسي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو هیله په دې اړه وایي
زه په اولادو باندې ډیر زیات کوشش کوم او متوجه ورته یم باوجود چې د هغوی پلار هم مړ دی نشته په دې دنیا کې او زه خپله هم کار کوم او هم د اولادو مسؤلیت می په غاړه دی او زه غواړم چې اولادونه می درس وای مکتب ډیر زیات کوشش کوم ځین خلک ما ته وای چې دغه اولادونه دی په یو هغه کې مستری خانه کې شامل کا هغه کې چې دوی یو شخصي کار او یو کسب زده کی مکتب څخه درد نه خوري چې تحصیل مو کې تعلیم مو تخپل مجبور می یعنی کونډي مجبورې او اولادونه بس تاسو را کومک شي خو نه زه خپل لازم خپل فکر باندې زه په ځان باندې ډیر زیات فشار راولم خو غواړم چې اولادونه مې درس او تعلیم وکړي ځان سره هم دغه کوم چې په خیر د کومه باندې سخت تیر شي یا مشکل تیر شي نو سبق به د دوی آینده روښانه وي او دوی به د تحصیل او تعلیم خاوندان شي په خیر سره
د کورنۍ ملاتړ په هر برخه کې د اولادونو لپاره اړین دی په ځانګړي توګه د زده کړو په برخه کې د کونړ ولایت اوسیدونکو زاهد الله وایي چې که کورنۍ د ملاتړ نه وای کړای دای به اوس دومره بریالی نه وای
زه الحمدلله تر شپاړسمه مې زده کړې د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغ یم له لغمان پوهنتون نه شکر دی ټول سپورټ تر اوسه زما خپل فامیل کړی دی او همدا تر اوسه چې څه یو دا ټول زموږ د فامیل برکت دی زما کاکاګان مې پلار مې ورونه مې خدای دې ټول د ډېر عمر ورکړي د دوی ټولو سپورټ او د دوی ټولو حمایه وه چې زه یې تعلیم ته تشویقولم زه یې مکتبونو ته تشویقولم کورسو ته همدغه لامل و چې زما خپله د پوهنتونه سند ترلاسه کړو تر اوسه پورې زه لیسانس یم کورنۍ مور اولاد دی اولادونو دپاره باید حد اقل تر خپل وسه پورې کوشش وکړي تر څو بچانې تعلیم وکړي که هغه جنکۍ یا هلکانې باید په دواړو باندې تعلیم وکړي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلې کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په اړه د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
نوم فضل الله فقیر زیدا د کابل اوسیدونکو باندې پنځه مینا هي د خو خکار نه د خلک باید په خپل اولادو باندې تعلیم وکړي ولې چې علم د اسلام له نگان علم فرض ده.
میں احمد اللہ دے دی پکتیا ولایت شیدون کایما فیلن دا کابل پونتن انجینئری پونچ کی محصول یما دا خبر دا موضوع چې زین خلک خپل ماشومان په وړکتوب کې سیاحت اتزان شپګان سپیا نیمای ز کلیپ کوي دا زما په نظر ښه کار نه ده ځکه سیا درس پیوا یا تر صرف ورسوه دومره صبر دینس کولای شي هر د خپل درس سرته ورسی او بیا د خپل آینده جوړ کړي.
توره حمزه بهر یم د لوګر ولایت اوسیدونکی مور پلار باید پام وکړ ساتي د اولادونو راتلونکي ته فکر وکړي اولادونه ولېږي از دکړو ته او از دکړي پریک دي چې تر سره کړی.
دا چې ولې ځینې کورنۍ په نیمایي کې ماشومان له ښوونځي څخه وباسي دا دې کار پایلې څه کېږي او کورنۍ د خپلو اولادونو د زده کړو د دوام لپاره څه کولی شي په همدې اړه زموږ همکارې مریم توخی د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
پیل کې وداسې پوښتنه مطرح کړو چې ولې ځینې کورنۍ د خپل اولادونو که هغه یا لک وي که نجلۍ وي د تحصیل معنی کېږي یعنې په پیل کې پرېږدي چې تر څلورم او پنځم یا شپږم یا نهم لسمه پورې وي باید هغې بیا ورته وخت نه ورکوي او د تحصیل معنی کېږي علت به څه وي؟
یو وخت دا ده په دې ټولنه کې بعضې سنتونه یعنی بعضې ارزښونه یا داسې عرف و عادت حاکم دي چې هغه نه غواړي چې اولاد یې تحصیل تر یو ځایه رسېږي پنځم شپږم یا بعضې وخت تر دولسمه پورې وایندغه بس ته نوشته زده کړه خط زده کړه باسواده شو نورې څه دوهم اقتصادي اړخ لري. مثلا ډېر وخت کېږي چې کورنیو دا تجربه کړې ده خپلو بچیانو تعلیم کړی تحصیل یې کړی مصرف یې پرې کړی پیسې نه درلودې قرض یې اخیستی دی وخت چې فارغ شوی بېکاره ده. بل دا چې په دې ټولنه کې ډېر ماشومان نن د کورنیو هغه متکلف دوی دي تاسو ورشي پلار شهید ده ورور شهید ده مشر څوک نه لري همدغه دوه درې ماشومان سهار وزي یا سپندګري یا مستریتوب یا نجاري یا شاګردي یا پلاستیک فروشي دغه ګرځ کی بیګا پورې سل سل روپۍ درې سل روپۍ خپل کور ته درې نفر راوړي دا یې بل اړخ دی. په خاطر هم سنتونه هم اقتصاد هم ټولنه هم ناپوهي د پوهې دغه ډېره ټیټه کچه په افغانستان کې ده.
استاد دا چې کورنۍ خپل اولادونه تر یو څه پورې یعنې زده کړو ته پرېږدي بعد هغې د زده کړو دوام ته نه پرېږدي دا به کوم بد عواقب ولري ټولنې ته خپله شخص ته او کورنۍ ته؟
ډېرې ناوړې پایلې لري. اول دا چې دا ماشوم په همدې ټولنه کې ژوند کوي هغه ګوري هره ورځ ولې دا استعداد نه لري توان نه لري د دې وړتیا نه لري چې دا تعلیم او تحصیل وکړي دا ټول لري هغه څوک یې نه پرېږدي. دا د رواني د لحاظه سخت نرمه کېږي عقده اخلي ګوري د ده همزولی په مکتب کې ده د ده همزولی په موټر کې ده د ده همزولی سبا وزي دی او چوکۍ شاته او دی په تیلو کې غوړ یا نجاري شاته په ګرد خاوره کې پټ یا په ګلکارۍ کې مصروف دا د روان خرابوي. دا یو دوم د اقتصادي د لحاظه وخت چې ویني چې د یو ټولنه کې مثلا 50% دغه ماشومان یا تنکي ځوانان یا ځوانان په هغه کارو بوخت چې نه باید بوخت وي تعلیم نه کوي یا تاسو 50% دغه هیواد هغه قوه استعداد نیرو دا تاسو په بله لاره بوت دا سبا دا هیواد خو سرعت ته ضرورت لري ټیکنالوژي ته ضرورت لري علم ته ضرورت لري پرمختګ ته ضرورت لري په چای کوي خو منابع بشري خو همدغه ده نو همدغه انسانان باید دغه ماشین شاته ودرېږي دغه انسانان باید فابریکه جوړ کړي دغه انسانان باید سړک جوړ کړي دغه انسانان باید تعلیم وکړي نه لري بیا مجبور سي چې بیرون نه بکدونه راغواړي. دا اقتصادي ناوړ هم اقتصادي هم رواني هم اجتماع هم ټولنې هم حکومت هم په مجموع کې افغانستان ته دغه ته ضربه ده.
کورنۍ ماشوم چنغه خیز د کړو کړي زمينه ورته برابر کړي څومره رول لري کورنۍ په دې برخه کې؟
اولين بستر کورنۍ ده. کورنۍ زنګو ده هغه زنګو ده چې ماشوم ته تربیه کیږي هغه ځای ده چې انسان دلته پرورش پیدا کوي وده کوي دلته ذهنیت اخلي دلته د خپل لارې یا تګلارې هغه مسیر د خپل تعیني. نو کورنۍ وخت چې موږ وایي زنګو موږ یو ماشوم څنګه په غېږ کې ونیسو څنګه یې لوی کړو څنګه یې تربیه کړو کورنۍ ده. کورنۍ چې هر څومره ښیي چې هر څومره با آګاهي چې هر څومره خپل ماشوم تشویق کړي ترغیب یې کړي لار ورته پیدا کړي دغه تهداب د اساس ده که موږ تهداب ښه کېښوده نو واضح خبره چې موږ ټولنه به ښه وي. ډېر موثر نقش ډیر خنښ ډیر خاغه زه کورنۍ لري نه تر پز لکه په شخصیت کې په تعلیم کې په تربیت کې په کار کې په ټول کې او خصوصا د تعلیم او تربیت د زړه کړو لپاره هغه ولینې بستر کورنۍ
اوس څه کول پکار دي
رسانه مطبوعات مذهبي شخصیتونه مدني نهادونه د ټول لاس په لاس باید شي چې یو ښه بستر یو ښه ذهنیت یو ښه لاره د ماشومانو لپاره د زده کړې لپاره موږ برابر کړو دا یې د حل لاره ده
ډیر
زیاته مننه
درنو اوریدونکو دا واده دیونی د کور کلی خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زیرې نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځنګړي مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه کړسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
چگر زم لے بنے پورنو
سلګي